احمد شبریم دا تو به جوړ خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم. تاکل شوی ده چې د اروپای ټولنې په سر مشیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې غور وشي. وړاندې ده دې جزئیات اوریدلی شئ. د غزنی یو شمېر ښاریان امنیت ته خوشاله دي.
خلک په ډاډه زړه باندې د شپې د ورځې ګرځېدلی سي، سفر کولی سي.
د کندهار ښار ته مو هم ورولو، هلته امنیتي موانع لري شوي.
د ښار یو څه د رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړ شول.
د خوستیانو بیا دا اندیشنه در سره شریکو چې وای که وضعیت سم نشي اقتصاد به نور هم پس خراب شي.
فکر نکم چې نور پنګوال تر پنګونه وکی او دشتا پنګوان به د لو سور کړی فرار وکړي.
تر خبر رونو وروسته د دې ټولو موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې طالبان په رسمیت نه پیژنو. طالبان په پروان کې د داعش د غړیو د نیولو خبر ورکوي او د پاکستان تحریک طالبان د حکومت له لوري د اور بند له شوي وړاندیزه انکار کوي. د خبرونو تفصیل. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وای هیواد به په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیتونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. لکه چې طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. اروپایي ټولنې چې ډنمارک هم یو غړی دی، ویلي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو پر مسلې د غور لپاره یې شرطونه دادي چې د بشري حقونو درناوی وشي، یو ټول شموله حکومت جوړ شي او دا مسله یقیني شي چې د افغانستان د خاورې به نړیوال ترهګر د حملو لپاره کار نه اخلي. طالبانو ویلي چې له نړیوالو سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش له شمیر غړیو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو په وینا د پروان په مرکز چاریکار کې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای چاپه وهلي. د دې ډلې یو غړی وشلې او څو تنه یې نیولې دي. د طالبانو یو ویاند بلال کرمی پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د داعش پر دغه پټنځای حمله وروسته له هغې وشوه چې په چاریکار کې د دوی د ساتونکو پر یوه موټر د چاودنې په تړاو یې د دې ډلې دوه تنه ونیول. د شغلی کریمی په خبره لنیول شویو کسانو یې د داعش دغه پټنځای په اړه معلومات تر لاسه کړی وو. هغه وویل چې د داعش څو تنه غړي نیولې دي. د راپور له مخې په چاریکار کې د طالب ساتونکو پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي شپږ ویشت ښځینه قاضیان یا وکیلانې چې له افغانستانه دې هیواد ته رسېدلي تر هغو به د دې هیواد میلمنې وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کیږي. یونانی رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ښځې له خپلو کورنیو سره د پنځشنبې په ورځ اتن ته ورسېدې. د راپورونو له مخې د هغوی د سپرلۍ الوتکه د ګرجستان له پلازمېنې تبلیسي څخه پورته شوې وه. له بلې خوا د یونان سریاعظم کاریاکاس ویلي چې د افغانستان د وضعیت له خرابېدو سره به یې هیواد پرېنږدي چې د 2015 کال د کډوالۍ بحران بیا تکرار شي. هغه ویلي چې یونان به اجازه ورنه کړي چې له کنټروله وتلي د افغان کډوالو یوه لویه لړۍ پرې ورماته شي. په 2015 کال کې نږدې 1 میلیون پناه غوښتونکي چې زیاتره یې د سوریه، افغانستان او عراق اتباو د ترکیې له لارې یونان ته داخل شول. اوس د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته پر اروپا د افغان کډوالو د ورماتېدو یوې بلې لړۍ ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د سر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې حکومت له دې وسلوالې ډلې سره په خبرو دی چې اور بند وکړي. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته په یو بیان یو بیان خپور کړ او پکې وویل چې دوی متحد دي، اختلاف پکې نشته. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې بیان په ورته وخت کې د خپلې ډلې پر وسلوالو ژغ کړی دی چې بریدونو ته ادامه ورکړي. بل ورته د پاکستانی طالبانو یوې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې اور بند وکړي. د حفیظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې دا شل رسنۍ اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن له پاکستانه غوښتي چې په خپل خاور کې د ترورستي ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ نوموړی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. میرمن شیرمن پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستانه د ترورزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیاوړي شراکت غوښتنه کوي. هغې له اسلام آباد وغوښتل چې له توپیر پرته دي د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې مناسب اقدام وکړي. د ګورجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخیل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره ساکاشویلی پرون جمعه له طبیعت څخه له راګرځېدو څو ساعته وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په شپه ونیول شو. د ګورجستان صدراعظم اراکلی ګاریباشویلی پرون وویل چې ساکاشویلی د امنیتي ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته یو توقیف ته بیول شوی. په قطر کې د لومړي ځل لپاره شزو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 240 کاندیدانو له ډلې 28 شزي دي. ټاکل شوی چې دوی نن د شوراګانو د 150 چوکیو د ګټلو لپاره سیالي وکړي. د چارو د کتونکو په باور په انتخاباتو کې د شزینه کاندیدانو ګډون په دې هیواد کې یو مهم او مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر او د دې هیواد پر روان وضعیت کې مهم رول لوبولی دی. دا خبرونه او سجر رو پا منسانی سپت دولست اشپشنوی پتول افغانستان کیاوری. د بشری حقونو د سار سازمان یا هیومن رایټس واچ له اروپای ټولنې غوښتي دي چې د دې اونۍ په خپله سرمشریزه کې د افغان کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د سازمان له اروپای ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو هیله کړې چې د افغان کډوالو لپاره دي پر یوه هر اړخیز پلان کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په واسطه ویلي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې پرون جمعه استول شوې غوښتنه شوې چې اروپایي چارواکي باید د پنځم بي د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په گاونډي هیوادونو کې ووسی او هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هومن رائټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
د اروپای ټولنې غړي وادونه باید د کورونی او د یوځای کې دوه امکانات د کورونی او د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپل کورونی له افغانستان او باسي. همدارنګ د اسناد او شواهد او شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته د غراس پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلاً او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي او هم له پونتون او نورو ادارو سره مهانګي د عالمانو هنرمندانو او نور لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په اوس وخت کې په سلو کې نوی افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. د سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې و چې اروپا د 2022 کال شاوخوا 13,000 پناه غوښتونکو ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یو بل غوښتنه دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ د غراس په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د دریم هیواد ته چې د حقوقو درناوی نه کیږي نه استول کیږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کیږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. د دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقوقو او د بشري حقوقو له ډلو د ملاتړ دند بلري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبلې خوا طالبان ویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له درې څلوېښت کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی یو شمېر روسیدونکو ویل هغه وروسته چې طالبانو د غزنی شار نیولې، امنیت پکې ټینګ شوی او د غلاو کچه کمه شوې ده. دوی له طالبانو یو لړغښتنی هم لري. په دې راپور کې سره ور
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو په دې باور دي چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې امنیت ټینګ شوی دی. دوی وايي په ښار کې ورسره د غلاو کچه هم کمه شوې او ترڅنګ خلک کولای شي چې شپه او ورځ په ډاډه زړه له هر ځای څخه هر ځای ته سفرونه وکړي. دوی وايي کچه هم تر یوې اندازې خلک بې وزګاره شوي او ګرانی هم زیاته شوې ده، خو بیا هم خلک په ډاډه زړه خپل ورځني کارونه پر مخ وړي. پنځه ویشت کلن جمعالدین د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکی دی. د پدې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کوم وخت طالبان وخت رسیدلې دی لاغه راهیسي په غزنی ولایت کې امن د غلاوی نسته، ترورونه مخکې ترورونه کې د ترورونه نسته، خلک په ډاډه زړه باندې د شپې دی ورځې ګرځیدلای شي، سفر کولای شي، هیڅ کوم مشکل نسته.
عبدالباری حمیدی هم اتویس کلان ځوان او د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حمیدی زیاتوی په خوا چې بای کله له غزنی مرکز څخه خپل کلی ته تګ راتګ کاوه نو لړډي رستونزو سره مخ وو، خو اوس هغه ستونزې لمنځ تللې دي.
امنیتي وضعیت ورستر بلې پخې کېده ده. خلک ډاډه زربانی خپل کارو ته ځي. ښار کې وضعیت نورمال ده، منظم ده. تر ډېر برید دي غلو مخنی ولسوي ده، د بي بندباري مخنی ولسوي ده. خلک په داسې شکل باندې بازار ته ځي چې د احساس نه ورسره سویره دي وکي. یوازینی مشکل سي د اقتصادي مشکلات دي خلکو.
ځینې نور کسان بیا له طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې د نظم راوستو او امنیت په ټینګښت کې نور هم ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د علي جان کلی اوسیدونکی ډاکټر عبدالجمیل وایي ښه امنیت ټینګ شوی، خو نورو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي.
له طالبانو وروڼو چې مې دا هیله ده او دا مې ارزو ده جنې لاول سر خو شکر ده الحمدلله په دې وطن کې ډیر آرامي او ډیر سوکالي راغلي ده. مګر ډیر په دوه امنیت باندې خوشاله یو، توجه غواړو، باید توجه ورته وکوي.
کله چې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان پر ډیرای سیمو خپل حاکمیت ټینګ کړ، نو له هغه وروسته په وار وار په خپل اعلامیو، خبرپاڼو او ویناوو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت او د غلاو د مخنیوي ډاډ ورکړ.
د غزنی له شاره د کندهار ښار ته مخه کوو. د کندهار ښار ولې د غشار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړی دي. د کندهار اوسیدونکو د موانع او پلری کېدو خوښ دي او وایي چې دغه موانع شادي نسم خراب کړي وو او ګڼه ګڼه زیاته کړي وو. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه ولاري د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سمیټي خښتو په واسطه تړل شوی و چې له امله خلکو ته لاري وژدي او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګڼه زیاته کړي وو. دغه لاري د پخوانی حکومت چارواکو د خپل کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وي. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي، دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي
دا خو به خیر شو سو دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندي کړې وي. په ښار کې ګڼه ګڼه به خې ډېره و، رش ډېر و. بس خدای یو کې چې دین د غنور لارې هم دا سره جوړ کې د پلون سره ورغه بس دا چې نړې دی دی چې په مینو دا سوي دی.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلری مناهي اوسیدونکو دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوې هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوې.
دا بل اخلو ته ډېر سنتیا دا کړې ده چې په خو پر ورځ دولار سره تل اوس دلار سره لند سوي دي دغه سوي دي سره سم سوي دي د زندګ لار چې په خاني حکومت هغه غټ غټ چرواک دلار سره بندي کړی وي د کورو مختی شوی عمومي سړکان بند کړی و هغه لار غلار د خرڅي د عام خلکو پر مخ خلاص کړی ټول ټول کوسه د خلاص کړی جندي په دغه سوي دي غټ غټ خرڅ مشکل سوي یا لاس دیوالونه ورته ورسوي هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاص کړی او سنتیا ورته برابر دغه چرواک دا اله چې د غټ لارې سره سم کې سړکان خراب سوي تخریب سوي یا پلان چا ودا کړی باید هغه سره سم کې سرپالې نه کده شاول کوټ د علمن و ایرات هغه لاره باید هغه چکان و لارې باید هغه سره سم شي
د کندهار شاروالی مرستیال جی رحمت الله وای کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو سړکونو او کوڅو څخه د دغه موانی او د لری کېدو پروسه پیل شو
په ټول ولایتو کې کندهار چې د اولنی ولایت چې مذاکر شروع کړی دی ټول هغه د امریکایانو هغه د پردی وطن خلک چې راغلي و د وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خسته جوړ کړی و شل کال ته سره د اول شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندې وي که درونه بند و خپل کورو ته تاګ راځه نه کوم مدار الحمدلله د ټول پرته کړی دی که درونه مصفا کړی دی او سم د ترتیب جریان لري
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې سلګونه پلونه او پلچکونه د تیر جګړو پر مهال وران سیبي چې لا هم نه دی رغول سیبي طالب چارواکي وايي په جنول سوالوي کې د دوی لخوا د تخریب سو پلچکونو د رغولو چارې پیل سیبي دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
وړاندې به واوري چې قزاقستان او قرغزستان له افغانستان سره چې طالبان پکې واکمنان دي څرنګه روابط غواړي خو دمګړي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان د بشر حقوقو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده دا لیکنه د افغانستان د تیاره ساعت او طالبان باید پوښي چې موږ څارو تر سر لیک لاندې خبره شوه د مقاله لیکوال روټ پولارت د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د مشر شاهزاد اکبر څرګندونه راخستی چې تیر دوشنبه په آنلاین غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا ته ویلي طالبان په خوانی افغان سرتیر او د حقوقي د کورنۍ وغړي زوروي ورسپانه د شاهزاد اکبر لخلی وای چې طالبان خبري اعلان شکنجه کوي او خزو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه ولري او صحنې ته راووځي د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د هم ویل چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې په اجباري ډول یو شمیر هزار ټبره لخپل سیمو په زور استلوته ارګړي هغه اوسنۍ وضعیت د افغانستان لپاره نه هیلون کې وخت بللی او زیاته کړی ده چې په دغه تیارو شیبو کې باید د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د شورا غړي په افغانستان کې د بشري وضعیت د ښوالي لپاره په ګډه کار وکړي طالب ویندویانو بیا ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي د نیویارکر ورسپانې د خپل ورځنیو نظریاتو په برخه کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو تبصره کړې د لیکنه د افغانستان او د معلوماتي راستنیدونکو پښتنو تر نامه خبره شوې ده د تبصره لیکوال روبن رائټ کاغلی چې امریکایي لوړپوړو جنرالانو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک ماتي او ولسمشر بایدن سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د اختلاف خبره منلې ده لیکوال وایي چې خبر شوی شواهد د ولسمشر بایدن او جنرالانو ترمنځ د اوګتی مشورې خبرې افشا کړې چې ښکاروي دغه پوځیانو په افغانستان کې د 2015 سرتیرو د پاتې کېدو وخت نه کړي و د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ یا سنکام قومندان جنرال کینډ مکینزی ویلي چې دغه سرتیرو د پاتې کېدو وخت نه اساسا د دې لپاره و چې د افغان پوځیانو او د افغانستان د دولت رواني ملاتړ وکړي چې د په خبره د مسله تر نظامی ملاتړ مهمه مسله و او په بلکې ټاکل شوی هیئت توانیدلای وای چې طالبانو سره د انتقالي حکومت پر سر توافق ته ورسیږي د دغه پلان لمخې ناتو او امریکایي ځواکونه د باګرام هوایی اډکه پاتې کېدل او وتل به پاینده کې پر اوځاو د سولې په راتو پورې تړلې وو د ګارډین ورسپانې په افغانستان کې خوانځو ته دنجونو د ورتک په اړه مطلب خبر کړی دی د مقالې لیکوال ایما ګراهام هریسون د هلمند لا مرکز لشکرګا خار څخه لیکنه کړې. لیکوال هلمند ولایت د مثال په توګه راخسته دی او ویل دی دغه ولایت کې هلکان له څومیاشتو جګړو وروسته بیرته خوانځي ته ستنه شوې دي. دوی له لومړی تر دولسم ټولګي خوانځي ته د تک اجازه لري، خو پرنجونو ځینې محدودیتونه وضع شوې دي. ورسپانه لیکي سره لدې چې خوانځي پیل شوی او پرنجونو محدودیتونه لګیدلې، خو لا هم خوونکې پرته لدې چې تنخوا ترلاسه کړي خپلو دندو ته حاضرېږي. هغې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملالۍ خوانځي د یوې خوونکې خبرې راخستې چې وایي زما کور په بمونو ویجاړ شو، حتی از ما بوتان ٹوٹی ٹوٹی شول، خولا هم لیوالا یم چه دنده تا راشم.
د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په نسبت قزاقستان او قرغزستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وړاندې په ځنډ خپل دریځ څرګند کړ. د دواړو هیوادونو استازیو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل او ورسره یې د سوداګریزو اړیکو د دوام ژمنې وکړې. د دواړو هیوادونو مشانو د تیرې میاشتې په لومړیو کې چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو څو اونۍ تیرې شوې وې، د افغانستان وضعیت ته جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوریا اوروي.
قزاقستان او قرغزستان د خپلو ګاونډیانو په پرتله یو څه زیات وخت ونیو چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چې دواړه هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، د دغه واټن ګټر داده چې نور سلطان او بشکک په افغانستان کې د پیښو په وړاندې هغومره ژر غبرګون ونه خود چې د دوی ګاونډیانو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څرګند کړ. هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د قزاقستان او قرغزستان د حکومتونو استازو بلاخره له طالب چارواکو سره وکتل او داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو حکومتونو په اوس وخت کې داسې یو سیاست غوره کړی چې له لرې افغانستان سره اړیکې وساتي. د 13 سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې چې طالبان نږدې پر ټول افغانستان واکمن شوي وو، د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف خبرداری ورکړ چې قزاقستان ته پکار ده چې تر ټولو یې و بد حالت تیاری ولري. هغه وویل په افغانستان کې وضعیت له موږ غواړي چې پر خپل پوځي صنعتي کمپلیکس او پوځي دکتورین بیا کتنه وکړو. خو په هر صورت توقایوف د سپتمبر په 9 وویل چې قزاقستان چمتو ده چې له افغانستان سره اړیکې ولري. توقایوف د غراز د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په 18 د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشیزه کې هم په افغانستان کې د طالبانو له نوې ادارې سره د غیر رسمي اړیکو د ټینګېدو ملاتړ وکړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 16 په یوه اعلامیه کې وویل چې په کابل کې سفیر عالم جان حسن ګلدیف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د دغه کتنې په اړه طالبانو وویل چې دواړو لورو د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او یادونه وشوه چې قزاقستان افغانستان ته غله، اوړه او تیل صادروي او همدارنګه بشري مرستو ته هم چمتووالی ښودلی. د قزاقستان د کرنې وزارت وویل چې افغانستان ته د غلو او اوړو صادرات بیرته پیل شوي دي. د قرغزستان ولسمشر صدر جپاروف هم د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې وه. نوموړي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په 14 د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت کولی شي د دې سازمان د غړو پر امنیتي وضعیت اغیز وکړي. خو د قرغزستان حکومت د سپتمبر په 23 د دې هیواد د امنیت شورا د مرستیال طلعت بیک مسدیکوف په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د کتنې لپاره کابل ته واستاوه. مسدیکوف په 1980 کال چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې و، د ژباړون کې په توګه کار کاوه او حمید شوروي د سلاکارانو په هغه ډله کې کار کاوه چې فعالیت د افغانستان په قبایلي او سرحدي چارو متمرکز و. د نوموړي په مشرۍ پلاوي کابل ته بشري مرستې هم له ځان سره یوړې. مسدیکوف د سپتمبر په 23 د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې د قزاقستان او قرغزستان له استازو سره په کتنو کې پر سوداګریزو اړیکو ډیر تمرکز کړی او دغه راز هغوی ته ډاډ ورکړی چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو د حملو د تنظیم او ترسره کیدو لپاره کار واخلي. د ته په پام چې ښایي د قرغزستان او قزاقستان یو شمېر اتباع په افغانستان کې په زغدریزو ډلو کې وي، خو د راپورونو له مخې شمېر په دغو ډلو کې د ازبکستان او تاجکستان د اتباعو په نسبت ډېر لږ دی. پر دې سربیره د جماعت انصار الله اسلامي جهاد اتحاد ډلو په څیر او هم د ازبکستان د اسلامي غورزنګ آی ایم یو سخت دریځ چې په خپل هیوادونو کې د حکومتونو د نسکورولو لپاره مبارزه کوي. په افغانستان کې هیڅ یوه داسې ډله نشته چې په ښکاره د قرغزستان یا د قزاقستان د حکومتونو د نسکورولو اعلان کړی وي، خو دغه دواړه هیوادونه لیواله دي چې له افغانستان خپل قومي اقلیتونه وباسي. قزاقستان د سپتمبر په 9 په افغانستان کې میشت 15 قزاقان له دې هیواده وایستل، خو تر اوسه په افغانستان کې میشت هیڅ یو قرغزی له کله چې طالبان واک ته رسېدلي نه دی ایستل شوی. قزاقستان او قرغزستان د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو په لرلو سره هیله مند چې له افغانستان سره بشري مرستې او د سوداګریزو اړیکو لرل به له دې خوندي کړي چې د دې هیواد وضعیت پرې ناوړه اغیز ونشیندي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9470 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
حاصل درډو په منځني سبا 1289 په ټول افغانستان کې اوري. په خوست کې د کارخانو او فابریکو مسولین او صنعتکاران وای د خامو موادو او په بانکونو کې د پیسو د نشټون له کبله د دوی تولیدات د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. مسولین وای که حکومت د نیمګړتیاو لري کېدو ته پاملرنه ونه کړي، نو د دې فابریکو او کارخانو ډیره برخه به خپل تولیدات بند کړي. بلخو طالب چارواکي وای دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرسته وکړي. نور په دې راپور کې
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوې دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړي او هغه کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندیښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو له لارې پیسې ونه لګول شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دریو ستونزو یادونه وکړه.
ډاکټر تر باید لا کور مونږ ته وشي چې خپل پیسې انتقال کو، مونږ خام مواد خپلو ور انتقال کوي، وا بل ګمرک ستونزې سره مخامخ یو لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هوادي نه موږ ته صدریږي ارسي په غیر کم په اوس حالاتو کې په غیر کم موږ په خام مواد او غیر کم ګمرک خولي په دې کې باید موږ ته جدي توجه وشي. او بل چې دي تحولات روغلل موږ فابریکې بند شولې مستوپیت موږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې تروپې دي اوس تروپې دي هغه مالی موږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایع او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وای کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا وغځيږي موږ صنعتکاران به د زیات ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي، هغه خلکو ته چې موږ په ولایاتو کې د کور زمينه برابره کړې دو هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندیښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه خنه کی.
کچیر کې دغه پانګوالو ستونزې حل نشي نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لوس اور کړي او فرار وکړي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅو ترڅو چې پانګونه زیاته شي او خلک ته د کار زمينه برابر شي. موږ فابریکې پل شاله ترونه شي پاینده کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه په افغانستان کې وکی او زړه خکې چې پنګونه وکیم.
بلخو طالب چارواکی وای دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستي وکړي. د خوست ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایت ادارې په واسط کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګه شي چې د سوداګرو او پنګوالو د کاروبار په خاطر ارتیا ور پیسې برابر کړي.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا 200 دیش کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
دا ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې طالبان ویلي دي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر د وخت اساسي قانون به پلی کوي، خو هغه ماده به ترې لري کوي چې له اسلام سره په ټکر کې وي. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث وړاندې کړو، 8:30 دی لنډ خبرونه لرو. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وای هیواد به په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش ته یو شمېر غړي د نیولو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا کسانی پرون په چاریکار کې نیولې دي، خو د دې کسانو شمېر څرګند نه کړ. خو دا خبره یې وکړه چې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې ده، د دې ډلې یو غړی هم وشلې دی. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي 26 ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستان د هیواد ته رسیدلي، تر هغو به د دې هیواد میلمنی وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کیږي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د سریاسم عمران خان دا اداوی رد کړي چې حکومت له دې وسلوالي ډلې سره په خبرو دی چې اور بند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډ شرمن له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې د ترستی ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي او ټاکل شوی چې روانه اونۍ نوموړی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د ګرجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي او په قطر کې د لومړي ځل لپاره شسو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 240 اتیا کاندیدانو لړلې 28 شسی دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو قربه. طالبان وویل چې د محمد ظاهر د پاچاهي د اساسي قانون هغه برخه به تطبیق شي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي. دا قانون په 1340 مریض کال کې تدوین شو او طالبان ویل دي چې دا قانون به د عبوري حکومت تدوري لپاره وي، وروسته به بیا دوی خپل اساسي قانون جوړ کړي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونه میلمانه تاسو ته درو پیژنم، په دې اړه راپور لرو.
یوانیمه میاشت وړاندې کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروسته یې په ټول افغانستان ولکا ټینګ کړه، د افغانستان وروستی اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ. تازه دوی ویلي دي په پام کې لري چې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې وي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو له ډلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوې درلودې.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول شوی، د ښځو حق هغه رقم چې اوسنی اساسي قانون کې د اساسي نو کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډېر وضاحتونه نه ول. د حنفي فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهبو لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو او دري ژبه باندې و.
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون کوم چې د دوی په خبره د اوسنی عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی سي تدوین او وروسته د لوی جرګې له لارې تصویب کړي. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال اساسي قانون د لوی جرګې له لوري په 11 فصله او 128 مادو کې تصویب سو. د دې اساسي قانون لمخه د دولت درې قواوې اجرائیه، مقننه او قضایه تفکیک شوی، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسی جرګې لخوا اتایدید. په دې اساسي قانون کې فردي حقوقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل شوی وو. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل شوې وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي شوی وو. لکه څنګه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت رانسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپو متی الله خروټی وای د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کڅه هم ستونزې لري، خو له نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه ده.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغه سیاو نیمبند قانون چې د آزاد مازاد شاد و قانون ده بهتره ده. د ازادي بیان مثلا تذکر هم ده، اوس ازادي بیان چې مثلا او خلق ولس غوړي غادي زی په ازادي بیان په قانون اساسي د آزاد مازاد شاد کې هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه د پډاګه کړی چې دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره پټه کار کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وای په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دی په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهلي خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد د قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره سیرې تدوین کې، ترتیب کې، تنظیم کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و چې تر اوسه بیا اته ځلې نوې شوی. دا حقوقي چارو کارپو سبحان الله مصباح وای لاجنو نیمګړتیا و سره سره بیا هم تر ټولو خو او هر اړخیز اساسي قانون د 1902 یم کال قانون وو.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د پاچاهي د وخت د اساسي قانون د تطبیق په اړه په بحث کې را سره میلمانه دي. د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکسي پوهاند ودیر ساپای د حقوق او سیاسي علوم استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی وحید فرزی میلمنو خبرونه ته شرغلی. لمړی په ورشم پوهان ساپیته، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون له شرعي وصول سره لکه څنګه چې ویل شوی دی په کومه برخه کې پټکر کړي؟
په اساسي قانون دی ظاهر شاه د وخت کې د جرل سوال در چلوستم یا نن سوال چلو شپیتم کال چې هغه تر هغه تطبیق هم شو هیڅ داسې ماده په ګرنی کې پیدا کوله چې هغه د شریعت سره په مخالفت کې وشي. منتها که څوک ډېر زرادینی عینکې ورته اچوي او ګوري یې چې مطالعه کوو، او خصوصا چې اوس د تطبیق لاس لاندې طالبانو د حکومت په واسطه نیول کېږي، نو امکان لري چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیونونه او اعلامیه د جهانی د بشر د حقوقو او مدني او سیاسي کنوانسیون او همدارنګه هغه تړونونه چې د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري بخش کې قابل تطبیق دی د بشریت باندې، په هغه کې ځینې مواد پیدا کړي چې هغه د شریعت سره ډېر اړخ نه لګوي، امکان لري چې هغه باندې دوی قید کړي یا د ضربشان ورته ولري.
پوهان صاحب، د نشتې نیمې پیړۍ د اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت په ځینو مواردو کې آیا زوړ شوی نه دی؟
د کې شک نشته چې دا تجدید نظر غواړي او اپ ټو ډیټ کول، یعنی نن ورځ په شرایطو سره مطابق راولي. خو دوی هم مهمه بخال چې په موقت ډول خودلی چې داخله تطبیق لاندې نیسو او تر څو چې سم قانون اساسي د حتما دغه پروسیجر چې لوی جرګې باندې باید تطبیق شي تایید شي، هغه به وړاندې کوي د افغانستان ولس ته. او د دې نه چې دوی جهان ته ښیي چې داسې یو دیموکراتیک اساسي قانون و، مطلقیت رفع کړی و، مشروطه نظام د شاهي تضمینه و، انتخابات پکې و، تعلیم و تربیه ښځې و نور ته ټول ته اجازه و، یعنی ټول هغه بشری حقوق صرف پکې تامین و او منل شوي و. صرف یو چې تر اخره پورې ظاهر شاه امضا نه کړ، هغه د احزابو قانون وو چې پیشبنی او تکړه وو چې احزاب باید وي، مگر توصیه نه کړ هغه قانون چې قانون د احزابو پاس کی او برالا من سره غلی وای
مننه. اغلی پارکزی، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون کې خصوصا د میرمنو په برخه کې څه داسې ټکي شته چې طالبانو ته سخت ده چې تطبیق کړي؟
هغه اساسي قانون کې هیڅ داسې خلا موجود نه دی چې هغه کې مونږ وایو چې د طالبانو د خوخي ور کومه موضوع نشته پکې، او یا هم هغه کې د افغانستان میرمنو ته د حق ورکولو موضوع نشته. هغه کې ټول د افغانستان اتباع مساوي ګڼل شوی، همدارنګه د هغوی حقوق د قانون په چوکاټ کې خوندي دي. او د دې ترڅنګ زما په اند البته دا ښکاره خبره ده چې ښځو ته هغه مثبت تبعیض کوم چې د 1300 قوانین درلوده هغه په پام کې نه دي نیول شوي، خو همدارنګه ښځې د هیڅ د تعلیم په ډګر کې، په سیاست کې، په کار کې، په ټولنیز چارو کې معنی شوی هم نه وي. کله چې د افغانستان اتباع ښځې او نارینه نومول کېږي، نو دا قانون ټولو ته مساوي دی. هیرم نشي چې په قوانینو کې معمولا تساوي یو اصل د قوانین دی، یعنی یو څوک پر بل څوک باندې امتیاز نه لري. البته د پخوانی پادشاه قانون د شاهي نظام او خپل د پادشاه صلاحیتونه دا یو هغه برخه د تفاغي باندې اوس ملغا ده، مریول اجرا نشي کېدای. همدارنګه په هغه کې د پارلمان واک اختیار، د صدر اعظم واک او اختیار، او په هغه کې د ولس برخه، ازادي د بیان، ازادي د سیاسي احزابو، اجباري تعلیم، دا شامل په قانون کې راغلي او باید پلی شي. دا که موقت دی او که اوږدمهاله باید پلی شي. خبره دلته ده چې کوم شریعت چې طالبان نن وایي چې قوانین باید د شرعي اصولو یا د اسلام اساساتو سره په ټکر کې رانه شي، په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ هغه قوانین نه دي جوړ شوي او نه هم کلي شوي دي چې هغه په اسلام کې د اسلام اساساتو سره په ټکر کې راشي، او یا هم په شرعي نظام باندې کم خاص اغیزه ولري.
د فرضي صاحب نظر به هم واخلم. فرضي صاحب، اغلی بارکزی د افغانستان روسي اساسي قانون ته چې په 2004 کال کې تدوین شو اشاره وکړه، ساس په نظر د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون او د دې قانون ترمنځ اومده درې د اختلاف ټکي څه دي؟
یو خدای چې هغه پادشاهي نظام وو، پادشاه ټولواک وو، واجب الاحترام غیر مسؤل وو. سره لدی چې په 1902 کال قانون اساسي کې هم د رئیس جمهور صلاحیتونه ډیر وو، خو هغه د اساسي قانون د لوی جرګې په مخ یا په وړاندې رئیس جمهور مسؤل وو. یو دا ډیر مهمه خبره وه. دومره مهمه خبره دا و چې رئیس جمهور د افغانستان په دوامه په 2002 اساسي قانون کې انتخابي وو، او د ریسال ویختم اساسي قانون په اساس پادشاه یو میراثي شکل غونډه و. دریم خبر دا و چې د صدر اعظم شتون او نشتون و. کچیرته د طالبانو رژیم غواړي چې هغه قانون بیرته راشوندې کی، باید له یو فرمان لمخې دا قانون، دا اساسي قانون لغوه او هغه اساسي قانون بیا راجواندې کی، بیا پس لاغې نه کولای شي چې هغه کې تعدیل راوړي.
طالبانو په خپل تیره دوره کې هم د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ کړی و، خو لوي خبرتیا وروسته په دې اړه بحث دوام ورکړ.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو د تیری دورې د واکمنۍ پر مهال لنول سوا شپږنیویمه تر 2000 لومړی کال پورې د نافذه قانون پاړه د افغانستان د تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز دریس عبدالجبار بهیر نظر در سر شریکو.
طالبانو په نویمو کلونو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د 1903 کال د پخواني پاچا اعلیحضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلای وو، په استثنا دغه موارد باندې چې اسلامي امارت او اسلامي نظام سره په ټکر کې دی، او یا هم دوی د شاهی خاندان په برخه کې ماده لغوه شوې وي او نور قانون پلي کېدل. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارات په وخت کې په 1315 او یوم کال کې د هود په 14 باندې په 12 غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند چې کله فرمان صادر کړو د هغه په اساس باندې داود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلی دی چې کابینه به د داود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې د خپل مربوطه او ادارو پورې لوی سرنوالي تر عدلیه پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
استاد صفای، د طالبانو په تیره دوره کې چې په هغه وخت کې هم دا ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به تطبیقوي، ډیر انتقادونه کیږي چې هغه قانون دوی لکه څرنګه چې په کار وو تطبیق نکو. نو دا ځل تاسو څومره هیله لري چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به په دې عبوري دورې کې تطبیق شي؟
زه فکر کوم چې هغه تیر دورې کې اصلا د قانون اساسي د ظاهر شاه تدوی نظر نه کړی او تطبیق کړی نه دی، ولې چې هلته مثلا یو مورد کې چې نجونو ته آزادي ورکړل شوې وه تر یونیورسټي پورې درسونه خپل ول ولې د وړکتون نه نیولې تر پوهنتون د خلاصېدو پورې هغه دوی تطبیق نه کړل. مکتبونه یې جنکیانو بند وو، پوهنتونو ته نه شول تلای، کارو ته نه شول تلای. دا آزادیګانې په اساسي قانون کې وجود لري او محدود شوي نه دي. نو فکر کوم دا ځلې چې دوی راغلي دي او تجربه یې هم د شلو کالو کې چې تیره کړله بهارو ملکو کې هم دوی وسط نظر به لږ ډېر زیات شوی دی نفوس مقابل کې وو د زنانه او مردانه او د دې مسایلو په مورد کې چې تبعیض باید نه وي د دوی په منځ کې او شرعي هم نه ده. نو په دې لحاظ باندې اوس چې جامعه یې غواړي، دنیا یې غواړي، غیر دغې نه په رسمیت نه پېژني، نو دوی هم همدې ښه کړي دي چې دا اعلان کړي چې موقت ډول دپاره د ظاهر شاه د وخت قانون اساسي موږ تطبیقوو چې هلته دا آزادیګانې نجونو ته هلکانو ته او ښځې هنر ته ټولو ته موجود دی، هم د تحصیل حق لري، هم کار کولی شي او هم انتخاباتو پرنسپ مني، هم د یو مطلقه حاکمیت نه مشروطه حاکمیت ته چې قانون په نظر کې ونیسي راښکته کېږي قدرت د دولتي. نو دا د شیان نظر کې نیولی دي او ځکه اعلان وکړو چې دا موږ تطبیقوو موقت ډول لپاره تر څو چې بل قانون اساسي ډول.
مننه. اخلي پارک، تاسو څومره هیله من یاسي چې طالبان به دا ځل دغه اساسي قانون تطبیق کړي؟
متاسفانه زه په دې باندې ډیر باوري نه یم چې طالبان وشي کولای دغه اساسي قانون تطبیق کړي، بل حتی هغه قانون چې خپله دوی وضع کړي، ځکه چې سربیره پر دې چې د طالبانو په فکر او باور سره هغوی هر شی د خپل دید نه ګوري. قوانین په مجموعي ډول باندې هغه اصول دی چې په ټولنه کې نظم راولي او یو د جانبه قرارداد دی د حکومت، د دولت، د خلکو لخوا څخه، او په هغه کې باید په اول قدم کې د خلکو حقوق تضمین شي. متاسفانه موږ د سي ګنګوسي شته دی چې ګویا په افغانستان کې به هغه سي نظام د جوړېدو په حالت کې وي چې په هغه کې یو ډله د ټول افغانستان لپاره به تصمیم نیسي، حتی انتخابي سیتونه به هم د هغوی د خوا څخه معلومیږي چې څوک حق لري انتخابات ته ودرېږي او څوک حق نه لري چې انتخابات ته ونه درېږي. تاسو فکر وکړئ که چېرته داسې یو نظام په افغانستان کې رامنځته شي چې صرف یو دیش کسیز یا څلوېښت کسیزه شورا د علما او خبرګانو چې په هغه کې معیار متاسفانه معلوم نه وي او هغوی ځان هیچ چاته هم پړ ونه ګڼي، مسؤول ونه ګڼي چې جوابدي اوسي، په اصل کې هغه اسلامي اصل چې د جواب دی، د انتقاد دی، د مسؤلیت پذیری دی، د حساب دهی دی، هغه تر پوښتنې لاندې دی.
دلته وبخشي، دلته خو که چیرته په همدې برخه کې انتقاد وي، البته تر اوسه پورې خو لا دا قانون نه دی عملي شوی او یا پیل شوی. په ګاونډي ایران کې ورته قانون تقریبا نافذ ده، شورای خبرګان ټول واک لري.
یعنی تاسو فکر کوئ چې په ایران کې کوم نظام چې دی پرختینه ډول سره هغه یو اسلامي نظام دی. په اسلام کې چې تاسو راشه ده صحابه کرام خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ګوري هغه خپل ځان خپل خلکو ته جواب دی ګڼله. په ایران کې دا قوانین نشته چې په جماعتو کې د سنیانو چې الته سنیان هم یو حقیقت دی لکه کې دی مګر شته دی وی تا اجازه د خپل اذان نه لري چې وی کی یی تاسو فکر کوئ چې دا یو اسلامي اصل دی؟ دلته ځینی راځي چې وایي عالم او غیر عالم مساوی او برابر نه دی. ښه صحیح منم در سره مګر مونږ چې وایي د قانون په وړاندې برابري دا خو بیل شی دی. که یو عالم قتل وکي او یو څوک چې علم نه لري قتل وکي قانون خو په دواړو باندې یو رقم تطبیق کیږي. آیا په اسلامي نړۍ کې د سې بلکم ملک شته دی چې خزي صرف د دې په خاطر باندې چې خزي دي د تعلیم نه محروم شي او د کار نه محروم شي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا د دې په سل نه کې چې د حکومت هغه اصلي چرخ خزي به کار کوون کې د دې بیکاری سره به فقر څومره نورم ډیر شي؟ هغه کورنۍ چې صرف سرپرست خزي نه دي هغه به څه وخوري؟ هغه مایندې چې خپل د کورنۍ ټول مسؤلیت سرپاغه لري او نفقه ورکوي هغه ته به څنګه شي؟ ګوري په اسلامي نړۍ کې په اسلامي قوانینو کې د فقر د منځه وړلو لپاره کار کیږي.
ځینې کسان په دې چې له طالبانو سره جوړ نه دي او له دوی سره مخالف دي په دې کې شک کوي چې طالبان به شریعت نافذ کړي او طالبانو ویل دي چې د شریعت هغه برخه به د ظاهر شاه د اساسي قانون لري کوي چې له شریعت سره په ټکر کې دي. په دې برخه کې په کاناډا کې میشته سیاسی چارو د کتون کې مجید قرار نظر سره شریکو.
شریعت مفهوم د هر تفنید باندې فرق لري. اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینت جوړ کړی ده خپل غیر شرعي کابینه ده ځکه چې په اسلام کې د مسلمان سره اصل دا دی چې تاسو امانت اهل ته سپاري ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو څنګه دا اول فیصله دې کې چې دا څوک باندې دغه په اصله باندې شریعت حاکمي امغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. ټول دې شریعت کی تطبیق داوا سره چې دوی کوي د شي اتفاقي شکل دی شریعت کی تطبیق دی هغه نسته او کوي هم د دوی شکل چې کوم شکل دوی تطبیق کوي دغه اتفاقي شکل نه دی بلکې د نړۍ علما په کوم شکل سمو غوا تاسو طالبان تجربه کړی او د شریعت مطابق تجربه کړی دی هغه وژن یا هغه شکل دی تطبیق شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هیواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چیرته هم د دوره راغلي چې دوی کې ملایان حکومت وکړي. مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بل خصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور دا نورو مذاهب وارثه تصور دی. په ایتالیات کې په خوا او وسطي او شروع کې په ایتالیات کې دا تصور وو. په دې نورو ټولنو کې خایي یا مایسان کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دی چې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه ولړسوي او دوی د حکومت کوي. د دیني علم کار او د دیني طالب کار چې دی دیني علم او دیني علم طلب دی او تاسو د حکومتداري چاري هغه د اهلیت په بنیاد باندې شو کیږي. د اکثر به د سیاتامي سکتور کې دي زراعتو به د زراعت سکتور کې دي همدغه امانت اهل ته سپارل چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې ډېر فکر دی.
اخلي پارکسي د شاغلي قرار د دې خبرو په برخه کې چې په دین کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم دا یو عمومي نظر دی چې قرار صاحب ورکړ. دې نظر سره هیڅوک نش کولای چې خپل مغایرت وخی. همدارنګه کچیرته ځینې خلک وایي چې ولا مونږ جهاد وکړو او د جهاد نه روسته حاکمیت سیاسي قدرت مونږ حق دی، دا غلطه فریضه ده ځکه چې جهاد فرض دی او غفی سبیل الله دی، یعنی د خدای په لار باندې دی. او کار و اهل تسپارل دا هم په اسلام کې هم په دین کې یو اصل دی ځکه چې هغه یو امانت دی او ویل کېږي چې تاسو خپل خلکو ته هغه مسؤل کسانو ته په خا ډول باندې باید یو کار راشي او موږ ته واکې.
دلته دا سوال مطرح کیږي لدغه اسلام له شرعي نظام ول بلا بل تعبیرونه و چې په دې برخه کې کده په هند صاحب نظر واخلم.
دا خبره خو سعیده الاته دا ده چې دا د مسلمانان کا په عمومي ډول سره راوخلو او مختلفو جغرافیو کې دوی ژوند کوي، دوی د شرایطو د ژوند د تعلیم او تربیه سویه او بل اخره اجتماعي او فرهنګي تاثیرات چې دوی په کړنو کې لري دا سره تفاوت لري. او هغه څوک چې په قدرت باندې اوس په هغه نظامو د اسلامي هیوادو کې راغلي دي او هغوی قرار لري هغه ګروپونه او دا ګروپونه چې افغانستان کې دا ګروپ مثلا په قدرت رسېدلی سره تفاوت لري.
ښاغلی صاحب دلته سوال دا دی، مثلا د ظاهر شاه په وخت کې حد نه جاری کیدو، طالبان ټینګار کوي چې حدود باید جاری شي، دغه اختلافات ولې باید رامنځته شي؟
فکر کوم چې د ظاهر شاه په وخت کې نسبی دغه سه یو آرامي او امنیت په مملکت کې حاکم وو چې هیڅ چا ته په هیڅ ګوښه د افغانستان کې ضرر نشو رسېدلی. مګر اوس
وبخشي، نو آیا له شرایطو سره سم باید قانون تطبیق شي؟ تاسو خدا څخه خبره کوي.
نه داسې نه ده، خبره دا ده چې هغه څوک چې حاکمیت لري، هغه څوک چې قدرت لري، هغه څه ډول په څه ډول باندې دا شریعت تطبیقوي او قانون تطبیقوي هغه فرق لري. د ظاهر شاه د وخت نه تطبیق د قانون، بیا چې د هغوی مقابل کې کودتاګانې اصول، بیا د شریعت د قوانینو تطبیق ډېر فرق درلودلی تر ننه پورې. نن هم د دې طالبانو چې نن په قدرت رسېدلي نظر شل کاله پخوا ته دریځې د قانون په مقابل کې او تطبیق د قانون په مقابل کې فرق لري.
مننه فرزی صاحب، که د خبرونه یو څو دقیقې پاتې دي، که ستاسو نظر واخلو چې څه باید وشي چې افغانان قانوني لاره تعقیب کړي او قانون په دې ټولنه کې تطبیق شي، څه وړاندیز کوي؟
زما وړاندیز دا دی، که چیرې غواړو چې قانون تطبیق شي یو قانونمند ټولنه ولرو، او دا سمه ده چې دغه تیر شوي قوانینو کې آخرین قانون واخلو، دغه سره یعنی هغه تکمیل کو، هغه د شرایط د نظام او د نظام سره سم کو، او هغه یو اساسی قانون وګنو.
مننه فرزی صاحب. اخلی پارکسی فرزی صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې د پخوانیو قوانینو په سر باندې نور قوانین باید تعدیل شي، یعنی په یو شکل تاسو اوږده موده په شورا کې وي، په ملي شورا کې هلته هم ډیر قوانین نافذ شول، وړاندې شول، څه فکر کوي چې له هغه هم باید استفاده وشي که څنګه؟
هغه قوانین د اصول پر اساس ټول مریول اجرا دی. غواړم دی بل خبرم تاسو ته وایم چې د اوسنۍ قانون پاغه کې هم په لیکنه او تدقیق کې هم ما برخه درلوده، او دا کوم دوستان چې وایي پاغه کې کچیرته کوم شیان د شریعت پر خلافی، هلته د شریعت پر خلافی شی نشته. کچیرته دوی وایي چې په اومه ماده کې احترام د کنوانسیون د حقوق بشر ته اشاره کوي، تاسو رعایت احترام او د دې دواړو په مابین کې ډیر تفاوت شته. احترام په معنا د درناوی دی، رعایت په معنا د تطبیق دی، یعنی تاسو عملی کوئ، پلی کوئ. هغه قانون کې یوازنی شی چې زه فکر کوم طالبان ته ډیر خوان نه ورکوي، هغه دا دی چې د اوسنۍ اساسي قانون پر بنسټ باندې په افغانستان کې مونږ هم شیعه لرو او هم سنیان لرو. د فقه په اساس باندې چې مونږ لیکلي دي چې فقه شیعه چې هغه بیا جعفری فقه هم هدف دی، هغه په احوال شخصیه کې داخل نو بیغه او شدی چې په عملی ډول باندې هغه ور باندې تطبیق کیږي، په دې باندې دوی خفه نشي چې مونږ په ټول شیانو کې هغه ته احوال شخصیه دی، یو چا خپل شخصي کار دی. نو زه فکر نه کوم چې په هغه کې ډیر شیان یا په هغه کې کوم موارد د افغانستان یا په نړۍ کې د اسلام د اساساتو سره ټکر کې راځي. نو زما غوښتنه طالبان هم دا ده شایعات پسې مه ګرځي، او ما هغه پخوانی قانون ډیر ښه قانون دی، په هغه کې د تعدیل که چیرته تاسو غواړئ یا چیرته کوم ابهام شته د هغې له منځه وړلو لپاره یا اصلاح لپاره که چیرته غواړئ کار وکړئ، مهرباني بسم الله. او که چیرته تاسو غواړئ چې نوی قانون جوړ کړئ، نوی نظام جوړ کړئ، ټول هر څه د سره جوړ کړئ، دا افغانستان لپاره یو شاتګ دی.
له همدې وړاندې سره به خبرونه هم راټول کړو. اغلی بارکزی، له تاسو څخه مننه کوم. پوهان صاحبه، له تاسو څخه، او فرزی صاحب، له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
قانون ترې قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زوی چې ځانو نترې قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور